درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه ونیوی، د حمل شپږویشتمه او د میلادي 2013 د اپریل 15. متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم. هندوی د افغان ځواکونو د روزنې دوام ته چمتو دی. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوم لیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي. امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبر پانی لمخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا سنها تهارامن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درستیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکاریو په پراختیا خبري کړې دي. تر دې مخکې وړم ورس د افغانستان دفاع وزیر د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره هم لیدلې و چې هغې د باثبات خوندي او سوله ایز افغانستان لپاره د افغان ولسمشر د هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوم لیکنه پیل شوه، خو د کندهار والی جنرال زلمی ویسا وویل چې د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو کمیسون وایي د دغه ولایت لپاره د نوم لیکنې د 225 مرکزونه پرانستل شوي چې د کندهار د والی ترڅنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل بابر توغندۍ ته انکشاف ورکړی او په ډیر دقت تر 200 کیلومتر پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تیر کال د پاکستان پوځ ویلي و چې له اوبتل څخه ویشتل کیدونکی لومړنی توغندۍ ازمویلې ده چې اتمي خولۍ یا سروکۍ لیږدولی شي. د سوریې د چارو یو څارونکو ډلوي چې د دغه هیواد شمال چاودنی لړزولای دي. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایرانیا او شیعه ځواکونه میشته. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي د دې چاودنی چې پرون شنبه وشو علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایی حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنی سیمه په دې مشهور ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړ ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو اتو منفي رایه ورکړه، څلور یې سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول دریو مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي، امریکا به بیا هم کلک ځواب ورکړي.
But if the Syrian regime uses this poisonous gas again,
دا وای که د سوریه رژیم بیا دا زهرجن گاز استعمال کړي، امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیې وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایرې د غوښتنه وکړه چې د شنبه په شپه امریکا، فرانسې او برېټانیا د سوریه د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. دوی دا بریدونه د سوریه د رژیم لخوا په دوما کې د کیمیاوي موادو په کارولو د 43 ملکیانو د وژنې په غبرګون کې وکړل. اته مصری سرتیری او څوارلس سخت دریځي وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. د مصر د اردو د یوې خبر پاڼې له مخې سخت دریځو چې ځینو یې انتحاري واسکټونه اغوستي وو په یوې پوستي برید وکړ. خبر پاڼه وایي څلورو بریدګرو انتحاري حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د مصر تر انتخاباتو وروسته چې یو ځل بیا عبدالفتاح السیسی د ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ په ساتلو بریالی شو، دا مصری پوځیانو تر ټولو لوی حمله بلل شوې ده. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تیره اونۍ د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلیدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د دیموکراسۍ په ورکولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. د اوربان تر ټاکل کېدو وروسته اروپایي ټولنې له هنګري وغوښتل چې د دې ټولنې د ارزښتونو ملاتړ وکړي. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. ساعت 8:06 شوې. د آزادي راډیو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو لاستازي سره د افغانستان په سوله کې دغه عربي هیواد پر رول خبري وکړي. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غوښتل رول لوبولی شي. د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي.
پر دې مرکه سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونې اوري. په اورزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوي خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما ورته زما کور دی وایز نه پرېږدي نور جوړه کالي دی راته راوسته.
له جګړې وروسته بیروزګاری د افغانستان لوی ستونزه ده.
په کال په کال سره جدي کېږي. د وخت په تیریدو سره په ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې نورو موضوعاتو په څنګ کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریز. موږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښ په برخه کې د متحده عربی اماراتو رغند رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه دا خبره پرون وروسته لدی وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. لبلې خو د سولې عالی شورا د خبرو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د متحده عربی اماراتو او نورو عربي هیوادونو رول ارزښتمن بولی. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانک زړوند کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر ایصال مزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوې چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول بحثونه ولیدنې د دولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واځي د چکچمه کې واستنړی کې هم موږ هم د فرضیه مخ په عمل کېدو د اجماع رامنځته شي. د اجماع پر مست کېدو سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره او همدارنګ د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناستې ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربی اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر ښه ګامونه اخیستي چې وکولای شو د ځینو هیوادونو لپاره د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمه بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وچې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه او لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی ورنه ده چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د ځینو معلوماتو لمخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب تر سره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېته مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
ځینې افغان کارپوهان هم د سولې په ټینګښت کې د عربي هیوادونو همکاري مهمه بولي. په دې ډله کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتلې دي چې متحده عربي امارات څومره رول لوبولی شي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غندر رول لوبولی شي چې له یو خوا خو د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پیشن په سپید باندې پیژند او نه هم د افغانستان حکومت مطلق د دوی طرفداري کوي. نو فکر کوم چې دغه غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې په مسله کې ډیر کومک وکړي شي. دغه اساسي مسله دا ده چې عربي امارات د جوړښت په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو ډلو د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت ته چې کوکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مترول لوبي، مثلا ک عربي امارات پر اساس کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مزبوطوب کې او د سولې د مذاکرات کوربتوب کې، فکر کوم چې تر ازبکستان تر انډونیزیا او مالیزیا ټول هغه وزن چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې ترې به ډیر نتایج ولري. نو دا یو نوی قدم دی تر شای دې زیات پیچلي اهداف مثل سره کېږي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نوی قدم یو هله د افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل مو سندخنې موجود دي چې افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوینه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله کې دی. خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی. داس یو تقابل رامنځته کیږي که څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو له نفوذ او له حضور په ډار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په ډار کې دی. دغه نیابتي جګړې متاسفه په افغانستان له خارې دا اوسم خبره په جوش کې روانه ده، مګر د افغانستان بهني سیاست او ډیپلوماسي باید دې جواب وکړي چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصتا د افغانستان صلح چې اوس توده مسله ده او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، په هغه کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پاتې نوري بهرنۍ اړیکې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده، ورپوښتنی حالاتو کې اوازې د افغانستان ظریف سیاست او منطق کول شي چې ایران څنګه داخله تور کې د عربي هیوادونو سره نزدیکت د دوی په تاوان نه دی، بلکې د افغانستان د صلح تر افکت په معنا کې دی.
د افغانستان په صلح کې د عربي هیوادونو د رول په باب د سیاسي چارو د کارپوه شغلي انتظار خادم نظر مو اوریده. د اصلي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. د رواني خبري مجلې په دوام کې بیا هم د سولې د حل زلو په باب د سولې د عالی شورا د دارالنشا د رئیس د څرګندونو په باب هم راپور لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې تر دې چې د سولې د هلو ځلو په باب بل راپور درواورو، لومړی به له صالح محمد صالح څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د هندستان چاپ اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندی مرکزونه لري. ورځپاڼه لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استمایه غونډې ته وویل کې اسلام آباد ترورستانو ته د خوندی مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي، په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې او په دې لار کې یې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل که د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي، د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکانومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د $2 میلیارد په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو، حقاني شبکې او نورو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. ورسپانې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د ده په وینا امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یوه تازه ګڼې کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یوه تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یوه زیارت ته څیرمه ځانمرګې برید تر ټولو وژونکې حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,63 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلی اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په استمایه غونډه کې ویل د سولې په اړه خبرو ته محتاطانه خوشبین دي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بلاخره نړیوالو سیمه ایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استمایه غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
هغه معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده چې دوی شو وخت غواړي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبرې چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فعالان او خلک په اروزګان کې وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر خلک به برمته کړي دي، خو دولتي چارواکو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي چې څو هغوی خوشي شي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر مدني فعالان او خلک وایي دولت هغه برمته شوي کسان دې را خلاص کړي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې برمته کړي وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
کریبان زما ورتنه زما کور دی وایز نه پرېږدی نور یو جوړه کالی جره تر واسطه
چې دلته ناز والا یو جوړه کالی او یو بوتونه یا چمپلان یو دی شي کې را تر جهجی
دا چې یو جوړه کالی را تر وی یو دنګوټای
دا ژغونه د هغه برم تاسو کسانو دی کوم چې شاوخه 500 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د ورزګان او کندهار ترمنز پر لوی لار له موټر وکړه تکړه او برم ته یکړه د دغه کسانو شمیر شي ډیر شتنه ول جملې ول ستنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه خو دغه ډیر لستانه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم لتیرو 500 ورځې رئیسی د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي دغه برم تسوی کسان چې څلورې د کندهار او نهه د ورزګان دي اوس وسلوالو طالبانو یو ویډیو خبره کړې چې په یو ځنګل غونډې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي په یاد ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له واسه یې څه نه دي پوره خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفاهي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دي خلاص کړي
موږ د خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو خوشحاله یو تیز په زړه کې لا دغه مره ګرځوي چې پر دې به یا تکلیف یا به بل وي موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته یې جوړه کالي را ورسي
زه خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ دپاره دې د هدایت واده خدای سه وغواړي او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا اجره ته کوي بله زما قربان زما غوښتنه زما کور دې وایز نه پرېږدي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ارزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړې خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي سوي اوس د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼې د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي دوی په جدید توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي د والی ویاندوس محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي
تاسو ولې تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا دیر لستانه مسافر چې لا هم د وسلوال مخالفینو په منګولو کې د دار خلاص کړو خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه حالې ځلې دوام لري
شاغلی نایاب دغه راز زیاتوي چې دغه برمتسوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي
ازادي خبری مجله اوري
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړو په منځ کې اندیشنې پیدا کړې دي د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلی د پراختیا په حال کې دي او ک چیرې ورته پام وانړول شي خلک به له جدي ستونزو سره نور هم مخامخ شي محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري
له جګړې او نامنې وروسته بیکاری او بیوسلی یو بل جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون هم دا موضوع جدي ګڼي وایي چې په ځینو ولایتونو کې اندې ستونزې خلک د خپل کورونو پریښودلو ته اړستلې دي د دغه کمیسون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم وایي اقدام نه دی کړی
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست و پنجه نرم
دی وای د افغانستان ډیری خلک له بیکاری او بیوسلی سره مخ دي دا دوه پدیدې د خلکو او حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلې لوستي ځوانان بیکار دي له خصوصي سکتور سم لاټړ و نه کړ خبري عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي
بنان شب خود
محتاج است. دولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي چې بیکاری او بیوسلی لامل ډیری خلکو خارونو ته مخه کړي چې اوس په خارونو کې هم ستونزې جوړې کړي. نامنی د کاري اسانتیاونو موجودیت اداري فساد او د غشان د لازمو پالیسي او نشټون په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلی د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خود اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پر نور زیاتونه هم لري.
د خارجي ځواکونو وتل امنیتی ستونزې په حکومت دننه کې د مسلکي اړیر مسلکي کډونو نه موجودیت استخدام پروسس ډیر مشکل شوی دی دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بل اخر بیکاری ته لاره هواره کړی ده د کال په کال سره جدي کېږي د وخت په تیریدو سره په ډیر یو جدي ستونزې باندې بدل شي
مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمیر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده
آزادي رادیو
او سم یو نړیواله موضوع روسیا د سوریه په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه پریکړه ونه شوه. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې هغه پریکړه لیک رات کړ چې پکې پر سوریا د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو یوازې روسیې او دوه ملګرو یې چین او بولوویا دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره مثبت رایه ورکړه. اته هیوادونو په یوغه غرات کړه او څلور ممتنې رایه وکاروله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل چې که د اسد رژیم پراتلونکي کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به کلک ځواب ورکړي.
We are confident we have crippled Syria's chemical weapons program.
دا وای موږ ډاډه یو چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام مشانډ کړی دی. کچیرته د سوریې رژیم زموږ د ننګولو لپاره خپل حماقت ته دوام ورکړي، موږ د دې فشار د جاري ساتلو لپاره چمتو یو. امریکا، برېټانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. پاسنو هیوادونو په ګډه د سوریې د رژیم په ځینو پوځي مرکزونو او د کیمیاوي وسلو په تولیدي فابریکو 115 راکټونه وویشتل. د دوی د بریدونو د تیر یک شنبې په ورځ د سوریې په دوما ښار کې د اسد د رژیم د بریدونو په غبرګون شوی چې د زهرجنو کیمیاوي موادو په کارولو سره 43 ملکیان وژل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د پریکړه لیک تر نه تصویبېدو وروسته وویل چې تاسو ولې د هغو څیړنو پایلې ته انتظار ونه کړ چې غوښتنه مو کړې وه. د روسیې سفیر امریکا، فرانسا او برېټانیا تورن کړل چې نړیوال قوانین په واضح توګه تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتو کې د سوریې استازي بشار جعفری هم د امریکا، فرانسې او برېټانیا بریدونه وغندل او ویل چې دغه هیوادونو د په خبره د زور او ځنګل قانون چلولې او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر پرونی بریدونه وروسته ټویټ وکړ چې ماموریت تر سره شو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم چې د لاتین امریکا په سفر وتلی پرون ګواښ وکړ چې سوریه به تاوان پرې کړي که پوځیانو بیا کیمیاوي وسلو ته لاس ورور.
دا هم د خبری مجلې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هند پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزارت تشبنه ورکړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د شمیر کموالین څخه شکایت کوي. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم د لرواټنه کروز توغندۍ ازمویلې ده. او د سوریې د چارو یو څارونکو ډله وایي چې دغه هیواد شمال سختي چاودنې لړزولې ده.
د ژوند رنگونه
حمید الله هم د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی.
تاسو اتمن موبایل لري د اکسونه چې اخلي؟
بلې موبایل لرو، د دوستانو سره یو ځای کله کله تنها، کله کله د دوستانو سره اکسونه اخلو.
کله چې راته وایي چې په دې ورځو کې د سلفي اکسونه چې ورته وایي کنه دا ډیر زیات شوی دي، علت یې څه ده؟ دا ولې
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر انسان په خپل ژوند کې خاطرات لري. خاطرات د انسانانو د ژوند یو مهمه برخه جوړوي. نو ځینې خاطرات به په کتبي ډول لیکي، ځینې به تصویرونه اخلي. دا اکسونه اخیستل لم دې سنت د بیلابیل د ژوند د عمر بیلابیل برخه شدې سړې واخی. خو مهمه ده چې په کوم وخت کې اخی، پر کوم ځای اخی. د سینې ویل کده اوس چې ځوانانو او حتی د زینو مشرانو او سیاسینو په منځ کې د یو معمول او ریواج ګرځیدلې چې هر ځای دوی سلفي عکسونه اخلي. زه فکر کوم چې دا به لازم نه وي. خو کله کله چې سړې غرونو ته وځي او شنې سیمو ته وځي یا په یو بل منظم مجلس او غونډه کې وي عکسونه واخی، دا به ډیر ښه وي. ځکه چې دا د ژوند
اکسونه به دی اخیستی او چیرته اخلي؟
کله کله چې زما د غرو خواته، شنو سیمو خواته، و یا د ځوانانو او د ملګرو سره میلو ته ځو، نو هغه ځای چې یو سم منظم ځای اوسي، یو سم منظره ولري، یو د لیدو ځای ولري چې خلک واقعیت کې دغه سخي خوان واخلي او شی ورسخه زده کی، هلته مجرمان سلفي اکسونه د ملګرو سره یو ځای د خاطراتو د ساتلو لپاره او د یادونو د ساتلو لپاره باکسونه اخلو.
د نور دوستانو ملګرو سره چې کینی چې کله دوی سلفي اکسونه اخلي، ایا کوم کوم چا په تکلیف کړی هم همي چې تنه غواړي وای خلې مونته په ډله کې راوستلی د ډول اکس اخیستی؟
خو له بعد مرغه ما مخکې دې اشاره وکړه چې اوس د زمور ځوانان چې کله زمور مشران او حتی سیاسيون ویني چې دوی هم دا کارونه کوي، نو دوی هم دې کار ته ډیر اړسوي او ډیر کله کله زما به خوښ نه وي یا د بل ملګری په دې خوښ نه وي چې د اکس ور سره واخی. خو د نورو د ځینو ملګرو لخوا مجبور کیږي چې اکس واخلي، در حال چې نه به هغه ځای لازم وي، نه به یو مناسب فرصت وي او نه به سم مکان وي د عکسو اخیستلو لپاره، خو ځینې ملګري داسې شته چې سړی په عذاب وي چې هر ځای وي، ځای منظمه ځای هم نه وي، ښار وي. زه فکر کوم چې لازم نه وي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا اوس زموږ لومړۍ خبري مجله، بل خبري مجله هم لرو چې دا اوس جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام عرض میکنم.